په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړیتوب ورکړي. هیومن رائټس واچ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي ته په وړاندیز شوي وړاندیز کې ویلي چې ځانګړی همغږي کوونکی باید ډاډ ترلاسه کړي چې په خپله ارزونه کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو غږ اورېدل کېږي، او دغه ارزونه باید د بشري حقوقو د سرغړونو د عاملانو د مسؤل پیژندلو او د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مشر هیدر باد په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړې، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښودنه وکړي، او د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړیتوب ورکړل شي. هیدربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ښځې او نجونې تر ډیر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولې دي. طالبان په خپله واکمنۍ کې چې څه باندې دوه اونۍ وروسته دوه کاله پوره کیږي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او هم ښځې په نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. طالبانو په وروستي اقدام کې په افغانستان کې د ښځو ټول سینګار ځایونه هم وتړل. ټاکل شوی دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي. د اروپایي ټولنې د امنیتي چارو او بهرني سیاست مشر جوزف بورل په اروپا کې قرآن کریم ته د سپکاوي وروستي اعمال وغندل او ویل چې قرآن یا بل هر سپېڅلي کتاب ته سپکاوی بې حرمتي، بې احترامي او ښکاره لمسونه ګڼل کېږي. ښاغلي بورل نن چهارشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې تنوع ته درناوی د اروپایي ټولنې یو اساسي ارزښت دی او زیاتوي چې په دې کې د نورو مذهبي ټولنو درناوی هم شامل دی. خاغلی بورل ویلی اروپایي ټولنه په کور دننه او بهر د مذهبي یا عقیدي او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي، خو د په خبره هر هغه څه چې قانوني دي اخلاقي نه دي. نوموړی دغه څرګندونه وروسته له هغې کوي چې څو ورځې وړاندې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو کس د عراق د سفارت مخې ته د قرآن کریم نسخې وسوځولې. تر دې مخکې څه موده وړاندې په سویډن کې هم یو کس ورته یو عمل سرته رسولی و چې د اسلامي هیوادونو یې په وړاندې سخت غبرګونونه ښکاره کړل. ټاکل شوی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشي سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړي توګه سلا مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریزې په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه چې د اعتبار موده یې د جولای په 12مه پای ته ورسېده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پړه پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیه د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د 400 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته اضافي امنیتي مرسته اعلان کړه. د نوې مرستې په کڅوړه کې د پینټاګون له وسلتونو څخه د هوایي مدافع مهمات، زغرګاډي، د زغرګاډو ضد وسلې او نورې پوځي مرستې شامل دي څو اوکراین وکولی شي خپلې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د روسیې د توغندیو حملو په وړاندې خپله دفاع وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو پا زوان فکر پروگرام کی مو نن ز اجمل اند حرکه لیکم. نن پا زوان فکر کی پا دی غگی گوچی ولی پا افغان زوانانو کی روحی نارامی او امدارنگا مایوسی سوا شوی دی؟ څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي او دا د ځوانانو په ژوند راتلونکي او اهدافو باندې څه اغېزې کولی شي؟ له اضطراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کومه دي؟ هغه ځوانان چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړي دي څه فکر کوي چې څنګه ترې راوتلي دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحي نارامي یا مایوسی یا ډپریشن یا ژور خفګان او یا همدارنګا دی روحي ناروغیو یا نارامیو نورې بڼې یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثره کولی شي، پرته له دې نه چې څومره عمر ولري، پرته له دې نه چې چیرته ژوند کوي او پرته له دې نه چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، دا کېدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې مونږ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانان نه ګڼ رپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغېزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د وسنیو واکمنو پریکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمیر ځوان نجونې متاثره کړي دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري وړ مورز یو رپورټ چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته تلو په تمه و وروسته لاغې چې دا قضیه رد شوې وه ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ رپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په اضطراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خفګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کې دی. نن په همدې بحث کوو. بحث به مو تر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په وسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامۍ او مایوسیو سره مبارزه کېدلی شي او همدارنګه څنګه تنه راوتلی شي. راسره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړې دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهرتاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی. میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن پکت غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه اوسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. ښاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کړم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي، که ټول نه یو شمېر د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستي له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تبصره به د تاسو څه یې راده؟
سلامونه انصر تاسو ته، د بحث ګډونوالو ملګرو ته، اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د وسنی وضعیت په اړه. ما نه چې څوک پوښتنه وکړي چې یاره اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغه دا ویلی چې رادا به د جلال آباد نه کابل ته ځي په لاره باندې دی او موټر د دنه مخ کې شي او د دنه موټر په مخ کې د غشیشه باندې خټه واچي او دا په صورت کې نی نو دغه چې دی افغان ځوانان دغه مثال ته کتو تقریبا په دغه سي وضعیت کې دي ځکه په تیرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې په مهارتونو باندې کار وکړ ډېر پکې بهر لاړل هلته زده کړې وکړلې پوهنتونونه یې ولوستل ماسټرۍ وکړلې په ژورنالیزم کې کار وکړ نور مسلکونه یې زده کړل او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل څومره هیلې چې هغه لرلې څومره کارونه چې دوی کړي وو څومره تخصص او تجربې چې لرلې هغه ټول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون وروسته هغه ټول تقریبا بیګټي شو نو اوس په عموما افغان ځوانان له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بېخې نه پوهیږي دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي دوی سره راتلونکي کال څه کیږي او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي دوی چې کومه برخه کې تخصص لري په کومو برخو کې ډېر لسته څومره مزل چې کړو آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته به دوی په درد او خوړل شي کوو به نه خوړل شي نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه څه اوس وخت کې
ډیره مننه زه به بهرتاش تم راځم خو ترغه مخکې غواړم دی خغلی شینواری نظرم په دې اړه باندې واورم شینواری سه به خغلی یاد وویل چې ځوانان لا یو ابهام سره مخ دي لا یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببر او ناڅاپي ور باندې راغلي دي تاسو څه نظر لرئ آیا تاسو مو ورته نظر لرئ
ډیره مننه تاسو درنو ودونکو ته دوړو درنو خغلو ملمنو ته سلامونه ونیکه هلی واقعا همداسه ده یا سب چې څول ځوانانو په مایوسۍ کې یاد دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل ده کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل دا د انسان د فطرت یو برخه ده په نوې نړۍ کې تعلیم کول لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځیدل دا د هر سړي یو ارمان د دس یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینا او وطن خلکو ته کار کول دا هم دا چې یو ډول په سر کې خطلې نشو د هر ځوان او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام خطه غورځیدل دا واقعا دا وی د زپلو دا وی د رواني او دا وی د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې زه نسترګې نشم پټې ده اوس خلک فکر کوي چې ښا قبل ورځ ما ته د یو خبريال په توګه باندې خلک دا چې فارغان شي خپل ستونزې راوړي کې په پونتن کې ما یو خپل ستونزې شریکي کې دا ته شریکه کې نو یو ډیر جالب سکرین شاتونه د یو ګروپ نه د ماسلینو راووتل او غلطم د ځوانانو ما ته راولې ګل سول او ټول ځوانانو ویل چې ښا دا مبارکم شه خو یو چم د مبارکۍ جواب نو ورکو همدا خبره کوله چې ښا نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو کې هیڅ هم نه رانه جوړیږي هیڅ بیګا شو نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو د کیریر د جوړولو د نوې نړۍ د معاصر نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل ک پډې رو سختي باندې خلکو چې د خپل ځامنو ته پټی ګرو خلکو خپل بچیانو ته لورګانو ته داسې سپورټ ورکړ چې خپل به تاسو ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جارو کول باندې په خاروالۍ کې په وزر افغاني باندې به گزاره کوله مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د اوی د روخانه اندې لپاره به د تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول زه مولا نه یم نو زه په دولت کې په حتی په موسسه کې د کار جوګه نه وسم نو د یو بی اسري انسان په توګه چې دا مغه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي او د
مننه شنواره سبیر تر ازو دی بحث مهرتاج تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې په نهیلیو کې او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانانې کولی شي؟
سلامونه ان صاحب تاسو ته د بس قدرمنو مهمانو ته اورېدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا پنناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کار کړی وي، کار کوي، خود کفا وي، او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي، فقر سره مخ کېږي. نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوج کېږي، خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي، هم یو نوه بوج حسوي، همدارنګه د کورنۍ په وړاندې نو دغه په خپله باندې چې دی د رواني ناروغۍ لامل ګرځېږي، چې بېکاره وي، بېروزګاره وي، فقر سره مخ وي، په ذهن باندې بوج راځي، هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي، اما د بار بار لاس اچولو سره، هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي. دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده. دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو، هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې، البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه یې لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي، تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري. که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي، د کار زمینې ورته برابرې کړي. البته دا دوی وایي، ټینګار کوي چې څوک یې له دندو نه دي ایستلي، څوک یې له کارونو نه دي ایستلي، داسې خبرې شته. خو یاد صاحب، زه به تاسو ته راشم. دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل، وضعیت دغسې شو. د تاسو فکر باندې راځئ چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو. په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي، د خفګان خواته ځي، او یا مثلا نهیلی کېږي، له خپلو اهدافو نه لاس اخلي، دا د حل لاره ده؟ او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کېدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي؟
د کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی، دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي. سړی ده زمونږ همزول نسل، ځوان نسل دپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي. خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي، لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي، انقلابونه یې لیدلي دي. نو زه فکر کوم چې په دې معنا نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو، د دې نه وروسته هر څه ختم شو. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، دا د یو بدلون نتیجه ده، او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وی، دغه نتیجه ورپسې وه، دا حتمي وه. یعنې د دې هیڅ ډول مخه نه نیول کېدله. خو دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ د داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو، موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو. یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده، موږ په مادي ډول باندې ډېر څه وبایلل، موږ وظیفې وبایللې، موږ موقفونه وبایلل، موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه را لوی شوي، هغه لاړه بدل شو. په معنوي لحاظ باندې هم ډېر شیونه وبایلل. خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو، په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو. پاتې دا دی چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی، موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده، موږ سره خپل ځان پاتې دی، موږ چې پخوا څه زده کړي دي، کومې تجربې چې لرو، کومې زده کړې چې لرو، په کومه برخه کې چې تخصص لرو، دغه ټول دا سره پاتې دي. او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دی وتله، په بلې باندې لاس کېده. اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتله، په بلې باندې لاس کېښودل غواړي. حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دي شو چې بس دغه یو حالت دی، او خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ دې مثلا لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي، د ځان وژنې پېښې کېږي، نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي، نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي، ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی. نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسولیت چې لري، یعنی دا دغه نه دی، دا سپارښتنه نه ده، مسولیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو لپاره، د خپل رواني روغتیا ساتلو لپاره، د خپل کورنۍ ساتلو لپاره کار وکړي. ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی، د یو چا ورور دی، د یو چا وراره دی، د یو چا خورې دی، د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده لپاره، د راتلونکي لپاره. هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی خیر نه، پیسې دې نه ګټي، دوی دې موږ دپاره ډېر ښه ژوند نه جوړي، خدای دې راته ژوندي. نو دغه نورو خلکو باندې فکر کول غواړي، په دې کورنو باندې فکر کول غواړي، په دې خپلو ملګرو باندې فکر کول غواړي، او دا تمام زړه کې ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون دغه راغلي نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړه شي، کېدای شي بدله شي، کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې یو وخت دغه وضعیت ورو ورو بیرته بدل شي، بیرته ښه خواته لاړ شي. امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي. که موږ مثلا په دولت کې کار ونه کړو، ډېر میاشتې یا څو کاله وزګار شو، په یو بل ځای کې کار پیدا کړو، که موږ مثلا په ډېر لوړ ځای کې کار کوو، کېدای شي اوس یو ډېر عادي ځای کې کار وکړو. نو زه فکر کوم چې دغه تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي. او ځوانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپله تجربه دغه دا ده چې کوشش تا په کار دی چې ځان اوزګار ونه ساتل شي. اوزګار په دې معنی چې سړی ټوله ورځ کوټي کې کښېني، همدا تشویشونه وکړي چې ولا مخکې دسې ومه، اوس دسې شوم، مخکې دسې ومه، دسې شوم. مطلب هغه فعالیتونه دي وکړي چې په هغوی باندې که دوی سره پیسې دي چې په هغوی کم مصرف راشي. که دوی کلب کې ورزش نه شي کولی، مثلا پیاده دي وګرځي، که دوی په یو هوټل کې دوستانو سره نه شي کېناستلی، همداسې مجلسونو کې دي، سړک په غاړه دي کښېني.
مننه عیاد صاحب، ما غوښتل چې په همدې در سره وروسته خبرې وکړم چې څنګه کېدلی شي چې له شتو امکاناتو نه وړه استفاده وشي. خو تر هغې مخکې دلته یو اوریدونکی په تماس کې دی. زه په کتې یادونه اوریدونکو ته هم کوم، په ځانګړې توګه ځوان اوریدونکي چې موږ اوري، چې که په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع ده نظر لري یا پوښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي، کولی شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واټسپ په شمېره باندې زنګ ووهي، 00 24 11 2 شپږ څلوېښت صفر یو. یو اوریدونکی به راواخلو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانه شئ.
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
موږ دې غږ اورو، ستړی مشي.
تاسو ته میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایي. بعد له سلامه در کوم حالت چې په افغانستان کې ده، نو ډېر ستونزو سره خلک لاس تو گریوان دي. او بل خبره دا ده چې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي په خلکو باندې. اول د خزینه او ښوونځي باندې بندیزونه لګېدلي، او هم څنګه چې دا وضعیت دلته مونږ او تاسو خپله زه خو شخصا چې زه یې وینم، یعنی ډېر داسې محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي دي چې یعنی هیڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولی، یعنی هیڅ لاسرسی ورته نه لري. او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري، هغه حقوق چې دا وطن لري، ملت لري، هغه ته هیڅ لاسرسی نشته. داسې یو ډول حکومت ده چې عام یعنی ملایي فکر ده چې یعنی ملا پکې کولی شي چې هر شی زړه وغواړي. بله،
مننه.
داسې یو ډول حکومت ده لکه ملا چې وغواړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کړي یا حکومت دې وکړي، نو دا د ده فکر ده، د ده خبره باید ومنل شي. نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته او د ملت نور قومونو ته خلکو ته
د هغوی ټینګار همیشه بیا دایي چې دوی وایي چې ځوانانو ته یې لاره خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزی زیاتی دی مننه کوله تاسو نه د نور اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپل شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هیڅ کار نه درلود، اوس هم هیڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب یې بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینواري صاحب، د دغه لغمان نه د موږ د یو اورېدونکي څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته، یوازې د کار بایلل د ځوان دپاره دغه نه دی ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا به زما د پیسو ماشین یي چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، رالوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت را دغه کېږي، دغه حالت ځوانانو نه دی راوستی. دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه تویي، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا دی ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته. داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنۍ نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو زه که یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، تی ولې نه لېږي، دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د تالې خبره ده، که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي. او که ورسېده، لا رسېدلی نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې را ولېږه، لکه ټول خلک را لېږي، تی نه را لېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټ لپاره خپل پروسیس. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړیږي. زه یو دا خبره کوم چې ځوان ته کته وایي چې مه کوه تشویش. دا تشویش دی، ډیپریشن خپل یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه یا ته تبه باندې ځان مه نیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف دی په تبه نیسي، هغه تکلیف دی د چېغو ته مجبوري. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوري بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا یې بیا نه غواړي، د خپل عقل په کار راشي هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ور باندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان یې چې وژني. نو خبره دا ده چې دغسې ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغسې ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوستی د دې داسې وخت کې چې دا تاسې خپله مورته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسې بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بله هیله هم دا ده چې ما ډېرې خپلوان نجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ورباندې تعلیم کړی، نن پلار ورونه ټول بې وظیفې دي، خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مساعی دي هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مساعی دی هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي، خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول دا خپله د دې ځوان سره دښمني ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کېږي، یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کېږي، بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنۍ ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپلو ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کېږي، رنځېږي، نو هغه بوځي ډاکټر ته بوځي، هغه ته دوا ضرورت دی. بغیر د دوا نه ډیپریشن، یعنی ته به ورزش هم وکړي، ته به ټول شیانو کې، خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي، مشکل جوړي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې کمیږي ډیپریشن سره په څنګه دوامي درملنه ني نو خلکو ته د اوا خبرې کڅوک اوري وي کی کې دیش ځوان نور بل خوينه پیدا کی ځکه د ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې خپل کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وي چې ختیځ رهبرم څوک وي یعنی دا د ډیپریشن یو برخه ده نو ډیر اوي کول د ځوان په خو خبرو باندې دا هم یو څنګه بیا غته جوړي نو خبره ده چې د ځوانانو لاس نیوي وشي کورنۍ ورسره مرسته وکړي چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي او خه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد شي ګول دا راځي او دا د ځوان برخه ده انقلابونه په ټولنو کې دي خه خبره ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه د چې دا د تشفشان غرغوندي یو انفجار کوي بیا لاوا راوځي خه خبره ده چې د لاوی لاندې څوک ایثار نشي او منجمد نشي
ډیره زیاته مننه رابشو مهرتاج ته مهرتاج دلته یادونه وشو واقعاً دی روختیا پوهانو یا کسان چې دی رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازیدا چې لاغ ځوانانو سره لاغ کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشويش ل دغه ډول حالتونو نزوري کی دوی وای چې دوی به خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي خو په عین حال کې لکه سید شنواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي ډاکټرانو ته مراجعه وشي په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي څومره ډاکټران شته دي څومره سایکیاترستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي سلام مشورې ورکي اسانه دي مندلې
طبی درملنه که ده دوا پا سریعه و سیری خودن دیره دقا مضبط نتیجه دیمله نور کهی لکه سنگ چه ده روان پوری مربوطه ده انسان ده زهنی که دوده پوری نو طبی خواه طریقه یعنی اغا خبری کول دی اغا مضبط انرژی خستل دی فشار نواره ده ول دی هغه څه چې انسان عدقل که پا کورنه که یو غره او سیگه اغا در څه سره حساسیت لری کم خبره پی بده لگیگی لاغ خبر سره باید کورنه مخلی کری داغ رنگ وقت بر کری تا دیر مهم ارزخت دی تا جان باوری ده چه داغ ازوانا می تاو خود رشی چه یا داغ حالت عدی یا تاسی ملامت پدی که نیستی نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي د بل ځوان سره تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي زه خپل د یو رواني بحران سره مخ یم زه باید دغه درکړم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغې درد کې په دغې تکلیف کې شریک دی نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي زه قرباني یم د دې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم دا چې په کومو خبرو خفه کېږي هغه خبرې ونه کړم او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینې اشخاص داسې دي چې د هغوی ورباندې بد تاثیر کوي د هغوی ځینې خبرې په دې باندې فشار واردوي دغه فشار په خپله باندې بېلابېل ګرځېږي نو د دغه شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي په خپله هم ډډه وکړي کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي دا هغه څه دي چې دا یعنی اړینه ده مطلب بېروزګاري ده یعنی دا باید په کار باندې شي مثبت انرژي ده تر ټولو د انسان په روان باندې چې تاثیر کوي که هغه د چاپېریال له خوا نه وي کورنۍ له خوا نه وي د حاکم نظام له خوا نه وي دغه ټول شرایط په انسان باندې دوه ډوله تاثیرات غورځوي منفي یا مثبت په منفي کې چې تا باندې چې د دې روان حساس کېږي او په مثبت باندې نو دا تر ډېره پورې چې دی هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري خبرو کولو ته اړتیا لري دا وخت ورکول ته اړتیا لري په خپله حساب په ځان سره مرسته کولی شي له هغه اشخاصو څخه ناسته پرېږدي یا خبرې وانهوري شي ګوندې ورته وایي چې والا که یو مثال ورکړو نن سبا کې زه په خپله که خپل مثال ورکړم چې والا تا ته ډیر سخت نه وي چې ته کور ناشته یې دا دوه کاله وشول تا یعنی مطلب په خزایون کې کار کړی دی فوق العاده معاش دا به تا ته سخت وي دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ مخ شم طبعا ما ته دا خوند نه راکوي نو زه دغسې مونږ چې خپل دوستان پېژنو کورنۍ پېژنو چاپېریال کې څوک دي مونږ پوهېږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی او دا هغه څه دي چې زما احساسات راپاروي دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو ترمنځ مخکې میلمنو څخه وویل شول چې یعنې سیالي کول دي چې ولدلته کار روزګار نشته دی اولاد باید ولېږلی شي او هغه یا رسېدلی نه وي دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلي وي زغملې وي په قاچاقي لارو تللي وي دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه پاتې بیا د کورنۍ خوانه فشار دی هلکه کار دې پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی نه قبولي به دي څه وخت کېږي نه به دې کېږي څه کار درته پیدا کېږي نه پیدا کېږي ولا موږ نهاره یو دغه په خپله دغه موضوعات په کورنۍ درد کې دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي مثبت انرژي ورکړي ارزښت ورکړي دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي تاسې د تداوي خبره کړو تداوي همدغه مثبت چلند دی چې کورنۍ غواړي که ټولنه غواړي یا د اقل موږ نشو کولی چا سره یو لس روپۍ مرسته وکړو خو موږ د دې مرسته کولی شو هغه څه چې دغه ناهیلي کوي هغه څه چې دوی خفه کوي مقابل طرف د اخر خبرو باید ډډه وکړو د هغې خبرو یادونه حداقل ونکړو فشار باندې رانوړو وګورو یو انسان خاموش دی وایي وره بس کافي ده او تبدیل تداوي همدغه د خبرې کول انسان باید داسې شخص پیدا کړي څوک ما ته غواړي ما څوک ښه درته ولی شي څوک مې ښه اورېدلی شي
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپلو کې دغه سې ده چې یو بل نه لرکوي برعکس د هغوی بوج
مالنه یو اوریدونکی دی راخلونو بیا دا بحث زخت زیات اړخونه لري خو یو اوریدونکی بر واخلو بیا راځم یاد کړه مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي
نوري صاحب محترم تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم له لغمان زه خو باید دغه بیکاری په حق لا خپل نظر دغه وایم چې په خواسي او دغه طالب پلوه ځوانان ټول بیکار اول بے دند ول وس برق بک دغنا راغل اس هغه د پخوانی حکومت خلق بے دند سوی دی واغه په دند لګی دلی سپه دا هم افغانان دی او پات سو دغه محدودیتو په نظر کې سزه د خپل سر ګلیدل حال سه د انم د خپل ایس طالب کې نزبی خي طالب یې معنا امارت کې نه یم یا حکومت کې مخکینی کې منو ما یا ولسی واګړې ما دکاندار ما ستی معنی سدی حالات ته پخپل سترګو ګوریس محدودیت نستا یو ډل ځوانان به جمع به ولاړې دي جمعات خواته برواني چغه به وهی خان دی با اس دانه وای سي ز په کما ټولنه کېم په اسلامي ټولنه کېم که په غیر اسلامي ټولنه کې هیڅ څوک چا سره کار نه لري د موبایل دکانونه دی ورسې چې شه موبایل کې راځي خخ کار طالبان بم ولاړې موسیقی اچه کار شه اچه خود ده نس گوره نس زاغه تولا که زوانو وی مسیاغه پغره که زان تا دوڑه پیدا نکی پغره که دا سنگ دا دن دی خومنگ هم نلرو دا شخصی کارو بارونه خوصه چاول آقا روان دی
مانه نه اتمن یاد سب و شنواری سب ده تا خبری واوری دی زبو بیرتل دوی نواورم یو بل اوریدون که اشتده ده براواخلو میربانی وکی
السلام علیکم زتاستا ایتاس اوریدون که تی ازاده رادیو تا طول تا سلامون ایما
وعلیکم سلام ستړی مش
خیر سي جنتی شي تاسو ډیره کولی موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبره وکړه مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکړم ته
سلامات اوسئ مهرباني وکړئ لتا صبح مو ورو
خو صاحب دا خبره ده چې په افغانستان کې سپینګيري چې د کین غریب طبقه و دا ټول مړ شو څوک ډیر ضعیف شو لیک په شمور ځوانان زخ ډیر دي په مهاجر کې هم ټول ځوانان دي په افغانستان کې ځوانان پاتې شو څوک جام بیکم له شو څوک د پرشن نه مزغنه څوک زرینه څوک بیمرینه ولې چې د پنځه سپیشل وې کوله جګینه د دلی اخر انسانونه میګه د تخري او ډیر به خلک یې چې ما جر سوکا دي سوکا وخت راوي یو د سوکا وخت دی چې می خالي سرینه بچ کړی دی مارګ نه دا کمی ښه کړی کا بادم کړی دی شوروی میګر واستوي وسکا او غنون په خپل پکې دروي افغانستان ابو دوي د امیر باندې دا حکومت وکړو مخک جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربي ملکیتا ګورا رزق ښه ډیر دی دا عربي امارات ملکیتا د زمیناوي ته برابر کو زک ډیر ځوانون دي ان په سره کې اتیا څه د ځوانون دي په افغانستان کې نر څوک مله شو څوک لوانیون شي دماغ نه خوش وي څه به دایمو کې څه ور وای زی په صدا ځبه د تکم چې کله د ځوانون عربي امارات ته لور شي د افغانستان ځوانون ډیر وکړ دي ډیر تکړه دي ډیر خورای په تیری دي په کمر نه خلل گاوی سره به دغه به منافقار وګا کې افغانستان به په کې دروي که په افغانستان یې بورانه ملک زړه به دي یا د تیلو به دیزل د وبسي پټرول کې سینا د وبسي یو خدا سي پانګول نه رغای یو د حکومت نه رغای چې دا سینا یې وېستو ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی ټکوله تک ټکوله نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت هر کمی ګوینې نیک ملګری دي چې یو کول یې کسي یلته وی بلکې کسي دوبۍ کې خولای کوړی جوړ کړای وی یا دکان جوړ کړای وی یا ګاډای وخصای نیګه غنیونې کله څنګه نام کړای دی چې اسکی ور کړای نی خو په تیلا د نیو کې باندې نی خو په زاب پاسپورت یو ملک ته غنای سلای مزګری ته صاحبانه شکلای
مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شینواری د تاسو خبري اوریدلی دوی هغه ځوانان دي چې لمدغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځانې یو پړاو ته رسول دي. زه یو بل اوریدونکو هم راخلم لملمنونه په معذرت سره بیا نو ورو خبرې راټولو ولې به مو اورو مهرباني وکړي څوک او لکم ځای خبرې کوي.
سلامونه صافي خبرې کوم لاهور پاکستان لاهور
ستړی مشي صافي سب دی پاکستان له لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمنه اوریدلې
موږ مننه خیر اوسې د ځوانانو د ژوند زخ په ځوانیم بشکلن عمر لرم بشکل عمر لرم نو کو وطن ته مقتل سره ټول ځوانان زما غونډه کې اړ دي چې وطن پرې یوازینی ستونزه دا ده چې هغه د تعلیم کمی دی په کې په تعلیم وکړي د کار کموت دی کار پکې نشته روزار روزګار پکې نه پیدا کیږي هغه چې زمينه نه ده مساحت ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سمدستي یا وخت یو کال ته پیرو اوسه هغه ځان توظیفه پیدا کیږي هیڅ کوره پانتونو وای دا چې هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل لغاینده ژوند ورته نه ښکاري نه ښکاري یي چیزه به یو ځای کې وظیفه ولرم یو ځای کې به ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم نو ځوانان زیاتره په دغه نه هلي کېږي نو هغه بیا ډېر زب ستونزې سره مخ کېږي لکه هغه فیشن شي نو نورې داسې ډېر ستونزې دي چې ځوانان دغه لاندې راځي او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هېواد پرېږدي.
مننه سلامت اوسی صفه صاحب نظر مو واوریدل شو فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوي مثلا مهرتاج او شینواری صاحب یادونه وکړه چې کورنۍ دیم په ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي یاد سب تاسو ته براشم سیالۍ دی افغان ځوانانو مثلا زه به تاسو ته یو شی وایم یو کس تللی زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و. ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې د واورېدلې راغی رانه یې مرسته وغوښتله ما چې ور سره خبرې وکړلې نه یې زده کړه کړې وه نه یې تعلیم درلود نه یې لوحه لوستلی شوه نه یې د ټلیفون شمیره پیدا کولی شوه او په یو ځای کې راوړی و پولیسو خوشه کړی و ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید تر له دې ځایه ووځي ورته ویل ولې راغلی څه اړتیا دې لرله څه ضرورت دې درلود اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو ته په یو ځای کې کار کې لکوي دېکانې کوي
دغه سیالی څومره د دې سبب شوې ده؟ ځکه ما چې لیدلی زیاتره مایوسی مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکازو یا مامازو یا کلیوال لاړ سبای د جرمني نه یو عکس راواسته وویل چې ولا زه جرمني ته رسیدلی یم. دغلته چې په کلي کې نور نو څومره ځوانان دي هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې او همدا یې د مایوسۍ سبب هم کیږي همدا یې د نهیلۍ او د یو ډول ناسالم رقابت چې خپله رواني ستونزې زیاتوي د دې سبب کیږي. د دې په اړه راته لنډ ووایه بیا څه نورې پوښتنې هم له تاسو لرم.
د زمونږ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولنې لوی عامل د خپل کورنۍ دی، ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري. مثلا د دې څخه سره خبرې کوم، د خپل په ماشومتوب کې دغه فشار د لاندې را لوي شوی چې را تر ځامن څنګه دی، د تر ګران څنګه دی، هغه دا لري هغه دا لري او موږ د سینې لرو او ته باید دسې وکړو موږ باید دسې وکړو. دغه فشارونو نه خپل راوته یم او په یو ډول کېدای شي اوس هم ور سره په ځینو اړخونو کې مخ یم. نو دغه ډیر شیونه د دې لپاره کېږي په خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلاني زوی بهر لاړ او زه مجبور یم باید د خپل زوی بهر ولېږم. یعنی ان صاحب ما دا هم اورېدلې دي چې خلک یو بل ته یوازې د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زه خلک اعلان سره سیل چې د تربور د زوی بهر او سام بارو کې چې را لېږي که نه را لېږي هغه بېله خبره ده. دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي. همدغسې مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چې یاره د تر زوی د موټر لري او ته ځوان یې او ته ګرځې او ته موټر نه لري، هغه د پلانې تر زوی وګوره داسې کاروبار دی او ته همدسې ګرځي هغه پلانې داسې شو ته هغسې نشي کېدلی. دغه د ځوانانو د هغوی باندې د رواني فشار راوستلو، د هغوی د ډیپرس کولو او د هغوی د حتی د هغوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپله کورنۍ دي زمینه ورته
برابرې. ما یاته به دا راته وایه دلته به ما سره دا دوه نور میلمانه موافقی چې تاسو یوازې د ترجمې په برخه کې چې څومره کار کړی دی په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دي، ماته دقیق شمیر نه دی یاد ځکه نه وایم. فکر کوئ چې یو عادي کار چې ته کوي مثلا د ورځې اته ساعته کار کوي، دا کار تاسو کولای شو توانیدلی شوی چې دومره ډېرې ژباړې وکړي؟ یعنی دی ورځم څو ساعت کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو؟
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی، مطلب زه داسې نه وم چې زه اوزګار پاتې شوی یم. لکه ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم او هغه کارونه کول تر اوسه پورې لګی. د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی، زما اصلي کار نه دی، زما مسلک نه دی. ژباړه زه اوس هم د شوق په توګه کوم، پخوا مې د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې یا د دې نه کم ما چې شروع کړله. نو اوسه پورې مې اته کتابونه ترجمه کړي دي او دا څه چاپ شوي دي او څه نور چاپ کیږي، خو دا زما هغه د غربیانو په خبره پارت ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم دا دی چې نظم چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وایي خو زه لاړم کار مې وکړو خواري مې وکړله. یو داسې دی چې یو ته به څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه به په ځان باندې فشار راولي په ځینو مواردو. مهرباني.
نو زه اکثره دا وایم زما ملګري د دې شاعران دي، هغوی اکثره هغوی دا خبره کوي چې ما د خپلو ملګرو ډیر وخت د خپلې تفریح ډیر وخت دا ما ډیر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی او په ځان باندې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی او د دې ضرورت هم دی. یعنی دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. ایډیال حالت زموږ د خوښې حالت چې موږ د هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، په موږ د هېڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي هغوی هم ایډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري. څوک چې په افغانستان کې دی هغوی د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی مې څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلی دی نو که په خام لږ ډېره غوړه خوړل اوس به لږ سپور وخورو، یو څه باید قناعت هم وشي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف راکم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه سه حالتونه چې راځي دغه امتحان په ټوله ټولنه باندې، دغه زمونږ ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، فکر کوم دا ډیر لوی کار دی. او په ډیره زیاته خواري هم په دې
برخه کې وکړي ډېر زیات هلې ځلې وکړي ډېر زیات سختۍ مزغمي په دې ارزه چې انسان دې لپاره باید وزغمي.
مننه شنواره صاحب، تاسو کله تلنډ وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ د یو افغان په توګه ما چې څومره لیدلی دي، مثلا پاغه نظم چې د یوې سالمې رواني روغتیا لپاره پکار دی موږ په ځوانانو کې کم دی. مثلا د شپې تر 3 بجو پوری ویښ ناستو سا، یا یارانو سره مجلس کوا، یا ملګرو سره مجلس کوا، یا په آنلاین بوختو سا، بیا 3-4 ساعته خوب، نیمو نیمګړی سبا سهار را پاڅېږه، هیڅ پلان او کار دی نه دی معلوم، د کور نه یو دوه درې خبرې واوري، یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کېدل، هر کار چې ته لري کاغه کم کاری کاغه ډیر کمزورې کاری، هغه ته په وخت باندې رسیدل، هغه تر سره کول، څه چې د ستیری ته په لاس کې دی هغه ته په ایمانداري او صداقت سره ژمنتیا او تعهد سره مخته ورتلل، دا څومره لرو مونږه په افغان ځوانانو کې؟
انسب د ژوند یا د اوسېدو بې نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریبا ډیر تاثیر ولري، تر څو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه وسی. دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده، ځوانان د خپل خوب، یعنی یو ځوان شپږ ساعت په ځای باندې اووه ساعت په ځای باندې دوه ساعت خوب مو کې هغه انرژي د کار لري، او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بې خوبي کله ځوان ته پیدا کیږي، او دا اختلالات دي صحي دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو. خو خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي. یو خبره دا مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی. په کورنۍ کې د یو ځوان په ما وختین دا یادونه وکړه او دلته باسونم پی وشول، د انسان په سرګ ورته وکتل شي، نه د پیسو د ماشین په توګه یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه، هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي، دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراش ټول ور نمخوانړي یو خوږه خبره واوریدل شي، دا یې حق دی. زه به درته یو کیسه وکم په ځوانانو باندې ډیر فشار د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته یاد لري، نږدې دوستان په دې باندې خبري. زه یو وخت کې ډیر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرې د مودند په سلا شم، او زه ډیر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روان وم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبت کړم، او په دې باورې نه وم چې زه به ثبت شم کنه، سره دې چې ما کتابونه لرل، سره دې چې ما ډیګری نه لرل، سره دې چې ما ډیر دغه کړیو لا سره ورن لرل، مګر ما ته په ټولنه کې زه نه وم، نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجې نو خو وظیفه پیدا کولای شو، نه ما هم کور کې زه لرو، بلکې ما د پاره یو د تیښتې لار ده د ټول مسایلو نه، لکه اوس ډیر ځوانانو ته د افغانستان د وتلو ده، نو ملي ځواکونه را تخکار شول چې زه به الته یو څه آرام ومومم، مګر هغه حالات بل ډول شول، او زه راغلم خپل مسلک ته خبرې علي ته داسې وخت راورسېد چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کوم لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره. په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله، او ما دا زه د ځوانانو لپاره وایم، ډېره سخته ژړا راغله. دغه وزیر ما ته وویل تا ولې او سیلای را کوله چې خیر خیر ما خو هیڅ خبره نه ده کړې. ما ورته وویل ما یو وخت کې ما تاسو په وزارت کې یا تاسو په اداره کې د عسكر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو، نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر عزیز د مغ وزارت ما نه مشوره غواړي. نو خبره دا ده ځوانانو ته زما دغه ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي، کورنۍ ته مې دغه ده چې د خپل ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي، هغه ونه رټل شي په بیکاری باندې. حالات داسې دي چې د ټولو لپاره ناسازګار دي، او حکومتونه تاسو وایئ چې موږ د ولس استاد یو، د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی. هم دغه ځوانان دي چې دا ملایان که سبا مړ شي خو د دوی دغه چارې به څوک کړي، نو یو هیله چې سره پیدا دي چې د ژوند برخه هم د دې حکومت د دې دولت د دې وطن برخه ما، او زه هم که سبا کولای شم چې جوړېدو کې برخه واخلم.
مننه سلامت اوسه، ما په سی وخت را په کمیدو دي، مهرتاج لتا سونه بلند واورم. د شنوارې صاحب له خبرو داسې ښکاري چې ډېر دې ته چمتو نه دي چې ځوانانو ملامتي ومني. تاسو څه نظر لري؟ ځوانان خپل تر کومه حده پورې په دغه خپلو مایوسۍ او نهیلیو کې ملامت دي؟
مننه صاحب، ځوانان ملامت په دې دي البته نه، ځکه دا خو موږ مخکې نه وویلو چې انسان چې دی دا اجتماعي مخلوق دی، او اجتماع چې دی خپل مثبت او منفي تاثر په غورځوي په انسان باندې. خو متل د پښتو کې وایي چې د بدعمله زوی څخه ړنده لور ښه ده. دا چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، دا یو د کار نشته دی، روزګار نشته دی، چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، حداقل یو کار زده کولی شم، یو کار زده کولی شم، داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت ته یې زده کړم، حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي. که نن زما په کار رانشي، سبا زما په کار راځي. په دغه کې ملامت دي، دغه هغه شته امکانات دي چې ځوانان ترې استفاده کولی شي. دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والله زه بېکاره یم، زه کوم کار کولی شم، دا نه لکه دا ولرم کوي نه لرم. موږ مخکې یادونه وکړله چې پروان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري. هغه معنوي اړخ یې راونیسه، که مادي دي لاس پرېښود، معنوي اړخ یې راونیسه، که معنوي دي پرېښود، د مادیاتو پاک نه باندې باید فکر وشي. د دې پر ځای چې ته دغه منفي فکر سوچ وکړې چا سره سیال نه یې، کار نه لري، څه نشي کولی، باید دغه فکر وکړې چې څه کولی شم، څه کولی شم، حداقل که کار نشم کولی، یو کار زده کولی شم.
مننه،
دغه کې ملامت دي.
مننه، سلامت اوسې. یاد صاحب، دوه دقیقې وخت ما سره پاتې دی، غواړم چې ته د خپلې خبرې راته راټولې کې. لکه مهرتاج چې وویل، ځوانان څنګه کولی شي له شتو امکاناتو نه او د شتو شرایطو نه ګټه واخلي؟ تاسو مخکې لنډه اشاره وکړه چې پخوا ډېر سخت شرایط و، کتابونه نه و، وسایل نه و، اوس انټرنیټ دی، نوي مهارتونه په اسانۍ زده کولی شي. لنډ راته ووایه چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته څه؟
ډېر مننه. زه تل ځوانانو ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه ده چې انسان د لاسي کتابخانې کې د کښېني او هلته د کتاب راولي او ولولي. نن سبا موږ اکثره ځوانانو سره موبایلونه شته دی، اکثرو سره د انټرنیټ پیکیجونه شته دی، او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفېږي چې هغه دوی ته هېڅ ګټه نه لري. زما لنډ پیغام دا دی چې دوی دې انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته دې لاړ شي، هلته دې وګوري، د ژوند مهارتونه دې زده کړي، دا دې زده کړي چې خپل رواني فشار څنګه قابو کړي، دا دې زده کړي چې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي، دا دې زده کړي چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي، څنګه په وخت وده شي، څنګه په وخت راپاڅېږي، څنګه یوه ژبه زده کړي. مثلا د نورو ژبو زده کولو، خصوصا د انګلیسي د زده کولو، ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي. آنلاین ډېر پلیټفارمونه شته دی که دا ځوانان هغوی وګوري، د هغې نه حتی پیسې ګټلی شي. همدارنګه ځوانان خپلو کې سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، یو بل ته ډاډ ورکړي، یو بل ته د هغوی ملاتړ وکړي، رواني ملاتړ وکړي، په بعضې مواردو کې څه امکان وي مالي ملاتړ د یو بل وکړي. همدارنګه خپلو مشرانو سره کښېني، د هغوی خبرې واوري، د هغوی کیسې واوري، هغه حالات واوري چې هغوی په څومره سختو حالاتو را تېر شوي او دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره میسر دي. خو اول باید ځوانان دا انګېزه په خپل ځان کې پیدا کړي او دا وغواړي چې خپل حالت بدل کړي.
مننه، سلامت اوسې. وخت را پسې را خلاص شو. له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه مننه. شاعر او لیکواله مهرتاج، لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد، شاعر او ژورنالیست سعید شینواری. کورم آباد، تر بیا خپل چلند.